سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پای ته رسولې دي او له اوکراینیانو یې غوښتي دي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل چې له دې دفاع سره د یوځای کېدو په خاطر به خلکو ته وسلې ورکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په سلو کې 9 ښکته شول. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنونکي بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او ورسره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه د کندهار د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی ملیشو یو افغان ماشوم وهله، وروسته طالب وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو ډزې کړې دي. سرچینه وایي دا مهال دروازه بند ده او چاته د تګ راتک اجازه نشته. طالبانو د دوی او پاکستانی پوځیانو ترمنځ شخړه تایید کړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د آسیا د فوټبال جام لوبو د غوراوي لپاره نن قرعه‌کشي وشوه. افغانستان په دی ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شوی دی. د دغه ګروپ لوبې به د جون په میاشت کې په هند کې وشي. که چیرته افغانستان په دی ګروپ کې لومړی شو نو د آسیا جام ته به په مستقیم ډول لار پیدا کړي. دا لوبې په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي. روسیه نن په اوکراین باندې خپل بریدونه پیل کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې د خپل خاورې د دفاع لپاره دی چمتو اوسی.
مې وژه ودایمو زبرویو ای بودمو ودواتی دلا زاخستو
موږ لا د مخه د وسلو ویش پیل کړی. خپل خاورې د ساتنې لپاره چې هر څوک وسلې غواړي موږ یې ورکو. پر افغانستان بعد اوکراین او روسیه د جګړې تاثیرات سوي لښونکو به واورو.
څومره چې دغه کلکچونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي او به هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
عام افغانان څه وایي په دې پروګرام کې به د هغوی غږونه هم خبرو کو.
زما په اند که روسیا په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکا او جګړه ونښلي نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرکز.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل نن د روسیې ځواکونو پر اوکراین باندې بریدونه پیل کړي دي. دغه بریدونو ګڼ توند خبرګونونه هم پارولې دي. دا چې د دغه نننیو پیښو وروستي جزئیات سړي احمد شیبر را سره په سټوډیو کې ده له دوی نه به واورو. مهرباني.
مننه. سینن تلویزیون دغه اوس خبر ورکړ چې یو څو شیبې په اوکراین کې آرامي و اوس بیا د اوکراین په شارونو کې ډېر داسې خبرونه اوریدل کیږي. روټرز شانس ته اوکراین د لوی درسیت په وینا وایي چې له روسي سرتیرو سره د پلازمینې کیف په هوست میل هوایي ډګر کې جګړه روانه ده. د روسي دفاع وزارت وایي په اوکراین کې څلور اویا پوځي مرکزونه له منځه وړي دي. بل لور ته له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې شونځي، پوهنتونونه، دفترونه او ټول دولتي تاسیسات بند یا حکومت هم له خلکو سهار لغښتي وسی له خپلو کورونو ونوځي او اوکراین کې بیړنۍ حالت روان دی. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې څرګند کړ چې پر اوکراین د روسي حمله د اروپا سولې ته سخت ټکان ورکړی دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ماسکاو د سمدستي عملیات ودروي.
We call on Russia to immediately cease its military action.
دی وای موږ په روسي ځخ کې اوچ سم د سیخپل پوځي عملیات و دروي خپل ځواکونه له اوکرين څخه وباسي او ډیپلوماسي غوړه کړی. روټرز اژانس خبر ورکړ چې د ناتو جنگي الوتکې د تیارسي په حال کې راغلي دي او ټاکل شوی ده چې سبا د ناتو د دیش غړو هیوادو مشان غونډه وکړي او د اوکرين پر وضعیت خبري وکړي. بلورته د کرملن ویان دیمتر پیسکوف نن په ماسکو کې خبريالانو ته وویل چې اوکرين باید بې وسلو شي او د پوینا لاغو خلکو چې د نازیانو په څیر نظریه لري او نازیان دي د غهیوات پاک شي. پیسکوف د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکنی بیان چې پر اوکراین د برید امر ورکړ یو ډول تازه کړ. د اوکراین ترڅنګ ناتو دا خبره کړې ده پر بلاروس شخ کړې ده چې د اوکراین په جګړه کې مداخله ونه کړي. بلاروس ته په روسي کې د اوکراین د روسي ډیر سره پوځیان ورغلي وو او پولند ویل دي چې د دوی په سرحد باندې تر اوسه پورې آرامي ده، خو پولند د خپل خاورې دننه د اوکراینی ټپیانو لپاره روغتیایي اسانتیاوي چمتو کړي دي او وایي چې اوکراینیان کولی شي چې پولند ته ورشي د درملنې لپاره. بل خواته روسي په پولند باندې د غازو صادرات درولې دي او بریتانیا تازه دا خبر ورکړ چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې په اروپا کې د غازو او د تیلو بي پورته لاړ نه شي، خو په روسي کې دننه بیا د روبل ارزش تر بل هر وخت راټیټ شوی دی او نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزش نه 10.6 شپېتو ته ښکته شو. روسي راپورونه وایي چې نور هم خپل ارزش له لاسه ورکړی دی. تر جګړې مخکې یو ډالر شاوخوا بیا روبل تبادله کړي.
ډیر مننه احمد شبارو چې د اوکراین باندې د برید وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې نړیوالو څخه خبرګونونه خوده په دې اړه پوه شوي. اوس به ورشو افغانستان ته، دا چې د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه ویلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. شنون کې بیا په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې له پیل سره به بشري ناورین رامنځته شي او سره به نړۍ په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین هیر کړي.
روسي د پنځشنبه سهار وختي په اوکرين کې پر پوزي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول، خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي يرغل ورپزړه کړ. د بریدونو په افغانستان کې یو لړ خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ اتمز د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي يرغل او په دې مسأله کې د نړۍ کې لدل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ لپاره وغورځوي. په ناروې کې په خواني افغان سفیر شکري بارغزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمې سیاست باندې ستر اغیزاتي تبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بوریس هوایی دګر کې ورسته له هغې د 1400 غګونه ووریدل شول چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو لپاره سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 غګونه ووریدل شوې.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د جګړې او د نورو پراخونو د تیری خلاف دي. اوس به ځینو عامو افغانانو ته غوښ شو چې هغه د اوکراین او روسیې دغه نښتو په ارتباط څه وایي.
زما پان ک روسیا په اوکراین رښتینی بانه باندې برید وکا او جګړه ونخلی، نو یو خدای چې په ټوله کې د افغانستان د نړۍ په جغرافي کې دغه یو هواد دی چې د نړۍ په هر کونج کې تاریخ وایي رامنځته کیږي. په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کیږي. خو که چېرته دا جګړه ونخلی، مخامخ اغیزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بل دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغیز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډیره له تیرو جګړو څخه دوی غزمن دي د جګړې ناوړې اغیزې دوی لیا د نوځي کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلې د سلويخت سبان سلويخت کله کې چې د جګړه شوې ده نو د گاونډي او هوادونو که چیرته لري وی یا نه دی وی چې هر سر کې وی جګړه وی ناوړه اخیزه دوی سره موږ باندې کیږي ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو د ښکار خبره ده چې موږ له پامه غورځو.
نوم یې بلادې دروازګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم او دلته خپل په تربار چوکې دکانداري لرم. د دې په اړه خو دا نظر لرو روسیې چې د غواړي په نړۍ کې د خپل زور زیات کړي او اوکراین څو ولایتو باندې ولکه وسنیولې ده نه او دغه غواړي امریکا بیا د دې په مقابل کې غواړي چې د اوکراین لاتړ وکړي. غیم رااله د خپل ګټ شخصي ګټ د پاره رااله پر افغانستان حمله وکړه وسم غواړي پر اوکراین باندې د خپل شخصي ګټ د پاره پر اوکراین باندې حمله وکړي او لاندې کې د خپل واک لاندې راول خپل تصرف لاندې راول.
محمد آصف رووفیم د کونړ ولایت اوسیدونکو په اوکراین باندې د روسي هواد له خوا شوې برید زه غندم ځکه د جنگ جګړو نه موږ ستړي یو د جنگ جګړې بد اثرات موږ ته خه معلوم دي دغه جنگ به نه یوازې دا د روس او د اوکراین لپاره بد پایلې ولري بلکې دغه به د اروپا لپاره د نړۍ لپاره په ځنګړي ډول موږ افغانستان چې جنگ ځپلې هیواد یو موږ د لپاره به ډېرې بد پایلې ولري ځکه جنگ به چیرې او د جنگ لوګي داسې نه ده چې په ماغه محدود سیمه کې به پاتې کیږي بلکه د جنگ لوخړې او لوګي او د جنگ بچری به خو شاسي متم غزيږي او نړۍ به دغه نه حتمن ځین منه کیږي نو دغه عمل زغند مو.
اوس به راشو بیرته د افغانستان یوې مسلې ته. د ژمي د موسم په تمامېدو او د اوړي پسرلي په راتلو سره دا ویره ځي چې په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې د طالبانو په وړاندې د مخالفو ډلو په هغې منځ کې د مقاومت د جبهې جنګونه بیا زور واخلي. دغه اندېښنې په تېره بیا په شمالي ولایتونو کې ډېر د خلکو ترمنځ دي خو طالبان بیا وایي چې دوی کوم مشکل نه احساسوي او خپل ځواکونه چمتو کړي چې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست دی چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سکل به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري. جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر را رسیدلو سره بیا د جګړې شاهدان وي چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثر شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي خو وایي هلته لوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته هم د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوې دي. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکو لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوم، زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه متوازن کې روزلي او ټولو ولایت کې تقسیم کړي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت ناوخته په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بی پولیس ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان یو اعلان کوي ویلي اوس وخت دغه جګړه ځپلي هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپل ماشومان د درملنې توان نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ګلمینه ده چې ماشومې په خورزوکی اخته سوای دی. ګلمینه وايي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپل ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسی برابرولای. له همدې امله دا د 2.5 کلن ماشومې تر روغتون رسیدلای دی. د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې هم یو شمېر خلک له ورته وضعیت سره مخ دي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ بوهین کلي اوسیدونکی رحیم ګل وایي دوه ماشومان په شری او خورځواکۍ اخته سوي چې د درملنې توان نه لري.
د ما دوه ماشومان همداسې هم په سوی تغذیه هم په سرخکان باندې مبتلا دي. ډېر ځورېږم، دلته روغتیایي هغه موږ ته ډېر په مشکلات باندې دي. کمبود دي، روغتیایي کسان نسته دي او همداسې روغتیایي دواګانې نشان. ډېر موږ په مشکل باندې مواجه استو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون چهارشنبه ناوخته د بی پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په روغتونونو کې له ظرفیته د ناروغانو کچه لوړه او روغتیايي خدمتونه هم په کافي اندازه تر خلکو نه رسیږي. دغه سازمان ویلي دا ستونزې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو په بندېدو سره رامنځته سوي دي. د سازمان دغه شان ویلي دا ستونزمنه ده چې د ټول افغانستان وضعیت څرګندسي. خو په پنځو ولایتونو هرات، هلمند، کندهار، خوست او کندوز کې چې دوی کار کوي د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په ماشومانو کې خورځواکي او شرای زیات سوای دی. د بی پولي ډاکټرانو سازمان په خبره ډیری خلک د اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ او بې ځایه کېدو له امله کافي خواړه نسی برابرولای. هڅه مو وکړه د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د دغه اعلامیې په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویان جاوید حجیر لژمنې سره سره راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د دغه وزارت مسؤلینو هم منلي و چې په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او تر څنګ د درملو او طبي وسایلو کمی هم شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان وزلوبي دریم پړاو لیک پیل شو. په دې لیک کې د شپاړس ولایتونو لوبډلې برخه لري چې نن یې د پیل مراسم په کابل کې ترسره شول. جزئیات په دغه ریپورت کې.
خایدا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په پلازمینه کابل کې تر ټولو ستره ورزشي میلوي. د وزلوبي لیگ دریم پړاو نن پیل شو او لس ورځې دوام کوي. که څه هم د پیل په رسمي مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو طالب چارواکو برخه اخیستي، خو د مینوالو شمیر خورا کم دی. طالب چارواکي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد مینوالو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل د نږدې شل زره نندارچیانو د راتګ لپاره تیاری نیول شوی دی. خغلی وسیق دا هم ویل چې د وزلوبې د دریم پړاو په سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو شپاړس لوبډلو برخه اخیستې چې په څلورو ګروپونو کې د یو بل په وړاندې لوبیږي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغو سیالیو د پرګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او دې لوبو ته به انشاءالله له 10,000 څخه نیولې تر 20,000 پورې مینوال به راځي، کتونکي به راځي او دا لوبې به ګوري.
دی وایي دا سیالۍ د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو په مالي مرسته د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د بیلابیلو لوبډلو پهلوانان یا چپندازان وایي فکر نه کاوه چې په هیواد کې له دومره ستر سیاسي بدلون وروسته سږ کال د دغه سیالیو شاهدان واوسي. د بغلان ولایت چپنداز عارف خان پهلوان ازادي راډیو ته وویل
وضعیت هم څه کتل دي مونږ هیله نه واوله کې، نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی، د امنیت له خوانه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله دي مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایت راغلي دي کابل ته، شپاړس ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، انشاءالله دي مونږ د بغلان ټیم سکلې سل په سلو آماده کې خیر مونږ لرو.
دغل تراغلی مینوال هم خوخ دی وای څو میاشتې وروسته ورته په کابل کې د تفریح او ساتيري زمينه برابرېږي. احمد الله حماد له بلخ ولایت د دې سیالیو د لیدلو لپاره راغلی وای د بلخ لوبډلې د خوخي لوبډلې د هیله لري چې دوی د سکل سیالیو اتلولي وګټي.
ډیر خوشاله چې د امارت په حکومت کې د سې یو برنامه برابرېږي او د تاسو بسکشي برنامه دی نور ورزشي شتې برابرېږي په هر ولایت کې. الحمدلله د بسکشي ماشالله ډیر مینوال هم دي.
ازادي رادیو ته غوګست در د دمو په راپورونو خبرونو کې د اوکرين په اړه باندې روسي جزئیات واوریدل. تر ټولو مهمه مسله دا و چې نن د اوکرين د بریدونو پر مال په لومړي شوبو کې شاوخوا 40 اوکرينيان وژل شوی او لس تنه نور هم ټپیان دي. په همدې ارتباط باندې اوس یو بحث هم لرو. په دغه بحث کې به د اوکرين او د روسیې ترمنځ هم دغه کړکیچ په ارتباط خبري واوري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجه زیات کړي کمی نکړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغیز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې ژغ وکړ چې تسلیم شي.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
Дайвай мужла тасу гвару чи сам дасти васли по мзака кишли а хпулу коруну табларши. Забе тасу тавазе крам да Украин тул ва савал зуакуна чи да гуштана пур зай каби азадана кавалишли чи ла паузи марказуна вовзи а хпулу коруну табларши. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په روسیې کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شاید د جنو په باور دغه سیالي ځلیا غیسمنې کړي او ترهګر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورې ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدارس تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي د لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمه کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده جنی سو استفاده او جنی استفاده د خپل ګټو لپاره کوي چې عدالت زمينه او مسایله وي. لبه امر افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا برته د ترحګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو را لاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې، او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنی طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر شو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هېوادونه اروپایي هېوادونه لکه ناروی دا هېوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې بیرته د سیمې د هېوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري، او د اروپای ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ولا په یو نو یو ډول باندې څومره چې دا کله کې چونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي، او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماټیک انګیجمنت چې دوی ورته یا کمیږي، نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي. او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوا کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګرډلو سره دوی اړیکې نه لري. کداغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وځه چې بشري ناورین زیاتیږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګرډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده تي وکړي به تخپل اړیکې د نړیوالو ترګرډلو سره د القاعده په شوبه کې هغه سره پالي کې افغانستان خدای مو کړی
مجاهد صاحب، د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی کدا روشنه کې؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټول او قضیاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي. موږ هغه نه خوښو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې تلوي کړه جنگ ترخې نتیجې لرو، نو خوښتنه مو دا د ټول هیوادونو د جنگ لارې نه بلکې د ډیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټول سیمې په زیان تمامي. نو موږ هغه کې د خوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی تاسو دریځ دا چې روسیا باید په اوکران باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که طبعا هم وسی خبرې وسی روسیا هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د ډیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سي نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟ اسلامی امارت مسئولیت لري، هغه داده چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاته تل موږ جای ورکوو چې افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد ده، دا اسلامی امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي، حتی له دې سیاسي موقف باندې
په کوم نظر ورته کتل کیږي، یو دینی تعهد ده او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې سوی پاتې کیږي، او دا به موږ هم ثابت او افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.